مشال رادیو په ناسا ته خبرونه کې د خپل قربانو ګل ایاس فرخند اسد او د جبار بریال سلامونه ومني. نن د اتوار ورځ د 2016 میلادي کال د جولای میاشتې 14 نیټه ده. وخت د سحر 9 بجې دی. د خبرونه سلام پښتونخوا ته ځانګړې ده. په دې خبرونه کې د افغانستان د ولسمشرۍ د څوکۍ دواړه کاندیدان د دریم د دویم دور د انتخاباتو د ټولو رای پر بیا سیډنې د سلاکې دو د پاکستان لخوا افغانستان ته په باجوړ ایجنسی کې د فوجیانو په وژنې د احتجاج په شمالي وزیرستان کې د فوزي عملیاتو وروستی حال او د کډوالو د ستونزو په شمول یو شمېر نورو موضوعاتو په هکله درته رپورټونه لرو. په خبرونه کې څو سندرې هم تاسو اوریدل شي. خو لومړی وار ورکو فرخند اسد ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. لومړی د خبرونو سټکی. د افغانستان د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د 8 میلیونو رایو د سیړونو عمل باندې په کابل کې د نړیوالو د سارنې لاندې پیلېږي. د پاکستان د پوز مطبوعاتي څنګهوي په شمالي وزیرستان کې په پرونیو بمبارو کې 1400 سوال وجلی او ټاکل شوی ده د عراق پارلمان باندې د نوي حکومت پر جوړولو غونډه وکړي. خبرونو تفصیل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په کابل کې د افغانستان د ولسمشرۍ د دوانو کاندیدانو سره د دوه ورځو د خبرو وروسته ویلي دوی د رایو په نړیواله کچه په سیړونو راضي شوي دي. کیری ویل ټول 8 میلیون رای چې افغان انتخابي چارواکو شمارلې دي او په لومړنیو نتایجو کې مخې ته راغلي سیړنه به کیږي. هغه وایي دوانه کاندیدان پر دې رضا شول چې د سیړونو دغه نتیجې به امني او په دغو کې چې چا هم وګټله هغه به زر تر زره د کامی او والی حکومت مت جوړوي. هغه په دغه وخت وویل دوی دا تمه لري چې دا عمل به تر اونیو پورې وخت واخلي او یو نامه ته یې خواست کړي چې ولسمشر کرزی او د افغانستان انتخاباتي ادارې د نوي حکومت پیل ورځ ته د درخواست پورې وزنډوي. دغه سیړنې به نن د جولای په 14 په کابل کې پیل شي. نړیوال سلساتي ځواکونه به د کابله بهر د رایو صندوقونه راوړي او دغه عمل به د نړیوالو څارونکو تر سیړنې لاندې ترسره کیږي. پاکستان یو ځل بیا له افغانستان غوښتي چې خپل خاوره دي د پاکستان پر ضد کارولو ته نه پرېږدي. په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې دا غوښتنه تر هغې وروسته کړې چې وسوالو پرون د خالی په شپه د ډیورنډ کرخې ته څیرمه په باجوړ ایجنسۍ کې د پاکستاني عسکرو پر یوې امنیتي پوستې برید کړی و. په دغه حمله کې د په واسطه یو افسر په ګډون درې عسکر وژل شوي او درې نور ژوبل شوي دي. پاکستان وایي دا برید له افغان خاورې نه شوی دی. بلخوا افغان چارواکو په وروستیو کې پاکستان ته دا ویلي وو دوی د ترهګرۍ د داسې پیښو غندنه کوي او دا چې بهرنیو وسلوالو ته پناه ورکول د دوی پالیسي نه ده. په تیر وخت کې هم په باجوړ د وسلوالو لخوا په پوځ داسې حملې ترسره شوي دي. د پاکستان پوځي چارواکي وایي دوی پرون په شمالي وزیرستان کې په تازه هوایی بمباریو کې 14 وسلوال وجلی دي. د پوځ د مطبوعاتو د سانګې مشر میجر جنرال آسم باجوا ویلي په دغه بمباری کې د وسلوالو اوبو پټنځایونه هم تباه کړل شوي دي. د پوځ لخوا دغه بمباری له هغې لږ وروستو شوې کله چې وسلوالو د امیر علي په پوځي پوسټه راکټي حمله وکړه. آسم باجوا ویلي په وژل شوو وسلوالو کې زیاتره بهرنیان دي خو د هغوی شناخت یې نه دی ښودلې. عسکري چارواکي دا هم وایي په بویا سیمه کې درې وسلوال نیولي او دوه ځانونه هغه وخت والوزول کله چې عسکرو د دوی محاصره وکړه. بلخوا د آزادو سرچینو لخوا د پوځ د دغه داوو په اړه څه تصدیق نه دی شوی. د خیبر پختونخوا حکومت په صوبه کې د بجلی په کموالي د وابډې د محکمې خلاف د جولای په 14 نیټه احتجاجي لاریون اعلان کړی دی. د دغه احتجاجي لاریون مشري به د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک کوي. پرون د خالی په ورځ په پیښور کې د میډیا سره د خبرو پر وخت پرویز خټک وویل
عوام کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ جو لوڈ شیڈنگ سے تنگ ہے اگر آپ بھی لوڈ شیڈنگ سے تنگ ہے ہمارا ساتھ
اولس تہم دعوت ور کوم چسوک د لوڈ شیڈنگ نہ تنگ وی ہاگ دی ہم زمون سرا ملگری شی مونگ با ددوی پزت احتجاجی لاری.
بلخوا څیړونکو وایي باید صوبائی حکومت د بجلی د لوډ شیډنګ خلاف د مظاهرو پر ځای قانوني لار خپل کړي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. ټاکل شوې ده د عراق پارلمان به نن د جولای په 14 نیټه د نوي حکومت پر جوړولو او د سنی یاغیانو سره پر لوازنامې غونډه وکړي. دغه پارلمان چې په اپریل کې منتخب شوی د جولای په لومړۍ نیټه یې د اول وار لپاره غونډه کړې وه، خو د حکومت لومړیو دریو لوړپوړو چارواکو په ټاکلو کې پاتې راغلي. د عراق لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازی نیکولای ملادینوف په دغه هیواد کې د اړیګړی خبرداری ورکړی. کچېرې د پارلمان تقسیم شوو غړو نن هم د نوي حکومت پر جوړولو کې څه پرمختګ ونه کړو. سپینه ماڼۍ وایي د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایډن پرون د خالی په ورځ د کوردستان سیمې د ولسمشر مسعود برزانی سره د نوي حکومت د جوړولو پر ضرورت او په پوره امن توګه د علاقایي شخړو په هواري خبرې وکړې. بلخوا د دغه هیواد سنی سیاسي اتحاد د جولای په 12 نیټه د پارلمان غړی سلیم الجبوري چې یو منځلارې کس دی د پارلمان د سپیکر لپاره انتخاب کړی دی. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایډن د یوکرین ولسمشر پیترو پوروشینکو ته د دغه هیواد په مشرقي سیمو کې پر وژنو خفګان ښودلی. تیره ورځ د ډونیسک په میرینکا سیمه کې چیرته چې روس پلوه بیلتون غوښتونکي موجود دي په ډزو کې څلور کسان وژل شوي دي. دا حمله له هغې وروسته شوې کله چې پوروشینکو د هغه 19 عسکرو وژنه وغندله چې د روس پر پوله په یو راکټي حمله کې وژل شو. په روانه اونۍ کې د دواړو مشرانو په دویم ځل خبرو کې جو بایډن د پوروشینکو د هغه هڅو مرسته هم وکړه چې غواړي د بیلتون غوښتونکو سره په جنگ بندۍ یوه غونډه وکړي. جو بایډن ولسمشر پوروشینکو ته د امریکا او د اتحادي هیوادونو د هغه کوششونو په اړه هم وویل چې دوی به د روس خلاف ګامونه پورته کوي که چیرې دغه هیواد بیلتون غوښتونکو ته د وسلو ورکول جاري وساتل. په عین حال کې د رپورټونو تر مخه پوروشینکو به په برازیل کې د فوټبال د نړیوال کپ په فاینل کې د روس د ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ګډون ونه کړي. او بل خبر دا چې نن په برازیل کې د فوټبال د نړیوال کپ فائنل د جرمنی او ارجنټاین ترمنځ کیږي. د نړۍ یو شمیر مشران هم د دغه لوبې د کتلو لپاره برازیل ته تللي. دا خبرونه
سلام پښتونخوا.
اوریدونکو تاسو د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی. تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو ټول خبرونه په ویب پاڼه mashalradio.com په فیسبوک او په ټویټر هم کتلی شئ او لوستلی هم شئ. د افغانستان د ولسمشرۍ د څوکۍ دواړه کاندیدان د دویم دور د انتخاباتو د ټولو رایو پر بیا څېړنه سلا شول. د ولسمشرۍ کاندید اشرف غنی وای
موږ دواړو منلې د دې څېړنې نتیجه به د زړه له کومې نه منو. موږ په دې هم موافقه کړې چې پس له دې نه چې نتایج اعلان شي د ملي وحدت یا حکومت به په ګټه شو.
پاکستان یو ځل بیا له افغانستانه غوښتي چې خپله خاوره دې د پاکستان پر ضد کارولو ته نه پرېږدي. په شمالي بدرستان کې د پاکستان جنگي الوتکو په بمباري کې 14 وسلوال ورجلې. بلخوا له سیمې نه به کور شوي خلکو سره مرستو لپاره مکمل دي او که څنګه
کوم سطح باندې چې دا خلک به کور شوي دي نو هغې دپاره په کار خو دا وه چې حکومت مناسب منصوبه بندي کړې وې، ولې متاسفانه انتظامات نه نشي برابر.
د خیبر پختونخوا حکومت لخوا د وابډې محبې پر ضد احتجاجي لاریون څه عیني حیثیت لري؟
ایني طریقہ را دا چې دی دی کونسل اف کامن انټرست چیئرمن ته خطلي کې د باندې میټینګ کال کی پای باندې یو هفته کې دوه هفته کې میټینګ کې دی شي.
د بلوچستان ځوانانو د فوټبال نړیوال اتل ولی فائنل لوبي لپاره څه تنظیمات کړی؟
جنریټر یو پی اس داسې مختلف چشانو پیدا کړی دی نو هغه لغه ځکارا خو یا میچ کوم شو کې دی نه لیکي بیا په مطلب څلور کال کې یو راځي دا میچ نو نه لیک نه سول کول.
د دې تر څنګ په خبرونه کې نور رپورټونه او یوسو سندري هم لرو. لمشال رادیو سره اوسئ. اوردونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی. څنګه تاسو په خبرونو کې واه اوریدل چې لاسو ونو کړکیچ او د نندارو روستو پروند افغانستان د ولسمشرۍ د څوکۍ دواړه کاندیدان د دویم پړاو د انتخاباتو د ټولو رایو پر بیا څېړنه سلا شول. د امریکا د بارنو اچارو د وزیر جان کیری په منځګړیتوب دواړه کاندیدان لو ومنله چې د بریالیتوب په صورت کې به د ملي وحدت پر بنسټ یو حکومت رامنځته کوي. دوی ویل چې داسې یو حکومت پر چوکاټ یې هم موافقه کړې ده. نور تفصیل د اجمل ان پر رپورٹ کې ورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وی د ولسمشری د څوکۍ دواړو کاندیدانو په کابل کې په دوه ورځې پرله پسې خبرو کې پر دې موافقه وکړه چې د دویم دور انتخاباتو ټولې رایې به له سره څېړل کېږي او همدارنګه یې ومنله چې کله دوی هر یو ولسمشر شي د ملي وحدت یو حکومت به جوړوي. جان کیری دا خبرې تیره شپه په کابل کې په خبري غونډه کې وکړې چې د ولسمشری د څوکۍ دواړه کاندیدان اشرف غنی احمد زی او عبدالله عبدالله هم تر څنګ ولاړ وو. جان کیری وویل
With respect to national unity, both candidates
نو مولای وای ملی والی ته په پام د ولسمشری د څوکۍ دواړو کاندیدانو توافق وکړ چې د رایو د تفتیش نتیجه به منی او د انتخاباتو ګټونکو به ولسمشر کیږي او په فوري توګه به د ملی والی حکومت جوړوي. عبدالله عبدالله چې د انتخاباتو لومړني نتایج رد کړي او پرون د سل په سلو کې رایو د بیا څېړنې او د ملی وحدت پر بنسټ د یو حکومت د جوړولو په اړه وویل عبدالله وای موږ شمنه وکړه چې د رایو د تفتیش د پروسې له بشپړېدو وروسته د ملي وحدت د یو حکومت جوړول پیلو او ان شاء الله چې موږ دا د افغانستان او ملي والي د ټینګښت په ګټه بولو په دې اړه توافق ته هم رسیدلی یو. اشرف غنی احمدزی هم ورته خبره وکړه او نوموړي هم د ټولو رایو له څېړنې وروسته د ملي وحدت پر بنسټ د یو حکومت پر جوړولو ټینګار وکړ.
هر رایه د هر افغان به او د چیلنی که با بین ملی میارونه او بین ملی افراد شامل او دخیل مقدوالو منلی سه دی چیلنی نتیجه با دزدل کومین منو او هر تو سه دی چیلنی پا نتیجه که دی افغانستان ولس مشری لانسی بل ورور بای دی ورور پایز منی مقدی هم موافقه کری سه پس لدینا سه نتایج ایلانسی
د ولسمشری د څوکۍ دواړو کاندیدانو د افغانستان له وسنی ولسمشر حامد کرزي څخه وغوښتل چې د رایو د بیا څېړنې لپاره د مناسب وخت برابرولو په خاطر د نوي ولسمشر د لوړې مراسم وسنډوي. افغان ولسمشر حامد کرزي د ولسمشری د دواړو کاندیدانو ترمنځ د توافق هرکلی کړی. ولسمشر کرزي تیره شپه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي ان کوبش سره له خبرو وروسته په یو خبري غونډه کې وویل زه د دې اعلان هرکلی کوم او هیله لرم چې د سل په سلو کې رایو څېړنه به هر څومره زر چې ممکنه وي پیل شي. دا ولسمشر د ویاندوی دفتر په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي هغه لیکه مخفور کړی چې پکې له نوموړي څخه د دواړو کاندیدانو اشرف غنی او عبدالله په استازیتوب غوښتي د نوي ولسمشر د لوړې مراسم د اګست له دویمې نیټې تقریبا یوه میاشت شاته وغورځوي. جان کیری خبریالانو ته وویل چې د رایو بیا څېړنه به په کابل کې کیږي او د ولایتونو څخه به د ایساف په مرسته د رایو ټول صندوقونه کابل ته انتقالیږي. د رایو څېړنه به د ملګرو ملتونو په مشرۍ د نړیوالو څارونکو په مرسته د کاندیدانو د استازو په حضور کې ترسره شي. جان کیری ویلي د رایو دا تفتیش به د نړۍ په لوړو معیارونو ترسره شي څو پر دې پروسه د خلکو باور بیرته پر ځای شي.
د مشال ریډیو د اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
زما کور زما کله
په پوکم 11 بجې
د باختر ستوري
په پوکم 2 بجې
راشه درشه
په 8 منټه د پاسا 2 بجې
د مشال مرکه
په 3:30 بجې
د سندرو امیل
په 4:30 بجې.
اردو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی. پاکستان یو ځل بیا له افغانستان غوښتي چې خپل خاورې د پاکستان پر ضد کارولو ته نه پرېږدي. پاکستان د غوښتنه تر هغې وروسته کړي چې وسلوالو د سیشن بی په شپه د ډیورنډ کرخې ته څیرمه په باجوړ ایجنسۍ کې د پاکستاني ځواکونو پر یو امنیتي پوستې برید کړی و چې په ترڅ کې د پاکستاني فوج د لوړ رتبه فوزي افسر په ګډون درې سرتیري وژل شوي وو. پاکستان وایي دا برید له افغان خاورې څخه شوی دی. په دې اړه نور تفصیل له پیښوره د مشال رادیو خبریال زفی الله شفق په دې رپورت کې راکبي.
پاکستان یو ځل بیا له افغان دولت غوښتي چې د افغانستان خاورې د پاکستان پر ضد کارولو ته پرېنږدي او په دې خاوره کې د میشتو ترهګرو مرکزونو له منځه یوسي. پاکستان دا څرګندونې تر هغې وروسته کړې چې وسلوالو د شنبې په شپه د ډیورنډ کرښې ته څیرمه د باجوړ ایجنسۍ په قبایلي سیمه کې د پاکستاني ځواکونو پر یو امنیتي پوستې وسلوال برید کړی و چې په ترڅ کې د پاکستاني پوځ د یو جټپوړي افسر په ګډون لږ تر لږه درې سرتیري وژل شوي او درې نور ټپیان شوي وو. پاکستان تور لګوي چې دا برید د ډیورنډ کرښې له هغې غاړې د افغانستان له ختیځ ولایت کونړ څخه شوی چې له امله یې د دې هېواد د بهرنیو چارو وزارت افغان دولت ته شدید اعتراض کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د شنبې په ورځ په یو خبري شوی خبر پاڼه کې ویلي، موږ له افغان خاورې څخه پر خپلو ځواکونو وسلوال برید پک لکه غندو، او په دې اړه مو په اسلام آباد کې افغان سفارت او کابل کې افغان دولت ته شدید اعتراض کړی دی. موږ له افغان دولت یو ځل بیا غوښتنه کوو چې په خپله خاوره کې د ترهګرو مرکزونه له منځه یوسي. پاکستان له افغان خاورې څخه پر پاکستاني ځواکونو د وسلوالو د برید خبره په داسې حال کې یو ځل بیا راپورته کړی چې افغان دولت څو ورځې وړاندې پاکستان ته د افغانستان د یو جګپوړي پوځي پلاوي تر سفر وروسته په ډاګه ویلي وو چې د پاکستاني طالبانو د مشر ملا فضل الله په ګډون د دې ډلې یو غړی هم په افغانستان کې نشته. بهرنیو ترهګرو ته پناه ورکول د افغان دولت پالیسي نه ده، بلکې افغانستان په خپله د تروریزم ښکار دی. خو پاکستان بیا وایي چې په دې حساسو شیبو کې چې په شمالي وزیرستان کې پاکستاني ځواکونو د کورنیو او بهرنیو وسلوالو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیل کړي، افغان دولت باید په دې لړ کې زموږ مرسته وکړي او پر خپله خاوره د وسلوالو مرکزونو له منځه یوسي، څو د تروریزم په ضد روانه مبارزه په کامیابۍ سرته ورسیږي. پاکستاني ځواکونو د جون 15 نیټې راهیسې په شمالي وزیرستان کې د کورنیو او بهرنیو سخت دریځ وسلوالو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي چې تر دې دمه پکې د بهرنیو جنګیالیو په ګډون د 400 وسلوالو د وژلو ادعا کوي. خو خپلواکو د شمالي وزیرستان ځایي سرچینو لا تر دې دمه د پاکستاني ځواکونو د دې ادعا پخلی نه دی کړی. یاد دی وي چې افغان پولیس سیرما د باجوړ ایجنسۍ په قبایلي سیمه کې تر دې مخکې پر پاکستاني ځواکونو د وسلوالو بریدونو مسؤلیت په دې سیمه کې میشته د عمر خالد خراسانی په مشرۍ د پاکستاني وسلوالو طالبانو ډلې منلی.
زبیلا اشرفکو چې تاسو ته رپورٹ وړاندې کول، او اوریدونکو د پاکستان د وفاقي د داخله چارو وفاقي وزیر چودری نثار علی خان پرون د یوې غونډې مشري کړې ده چې پکې په شمالي وزیرستان کې روان فوزي اپریشن ضربه عذب پر مهال په اسلام آباد او په پنډي کې د کلک امنیتي ګامونو پورته کولو امر جاری کړی دی. نور تفصیل به اسلام آباد اخلو چې دا وخت ما سره د ټلیفون په کرخه د مشال لړی خبريال احمد الله دی. احمد الله سلام شو، سهار مو بخیر.
خدای به خګل عز
درته وای چې د پرون د 13 ورځ د پاکستان د کورونا چارو وفاقي وزیر په مشرۍ کې چې کومه غونډه شوې ده، په هغه کې څه مهمه پریکړه شوې؟
ګولیاز دا غونډه چې کوم په داسې محال کې شوې ده چې یو طرف ته په شمالي وزیرستان کې اپریشن چې کوم دی هغه روان دی، ضرب عذب د هغې د وجې نه هم لکه دی دا خبره کوي چې د حالات چې کوم دی هغه ډېر حساس دي. بلخوا د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان چې کوم دی هغې په 14 د اگست یعنې راتلونکې میاشتې په 14 نیټه د لانګ مارچ کوم دغه ورکړی دی چې موږ به لانګ مارچ کوو او اسلام آباد ته به راځو. نو د دې دواړو صورتحال وروستو د داخله چارو وزیر چودری نثار علی خان په مشرۍ کې 13 ورځ یوه غونډه وشوله چې پکې دا خبره وکړل شولې چې په شمالي وزیرستان کې د ترهګرو په خلاف باندې چې کوم د اپریشن د وجې نه په ملک کې د امن او امان کوم صورتحال حساس دی، نو د پینډۍ او اسلام آباد چې کوم پولیس چارواکي دي، کوم سکیورټي اهلکار چې دي او حساس ادارې چې کوم دي، هغه له پکار دي چې د دواړو خارونو چې کومه سکیورټي هغه سخت کړي، ځکه چې خدای مکه څه قسمه هم د ترهګرۍ ممکنه کاروایی کېدلی شي. نو د هغې لپاره ضروری ده چې دواړه پولیس چې کوم دي هغه هر وخت الرټ ولاړ وي، او دوی له خپل جسماني تربیت باندې هم لکه بهتري او ته پکار دي. دغه شان خپل ځانونه چې کوم دي هغه د جدید اسلحه استعمالول چې کوم دي هغه هم زده کړي، او ځان سره د جدید اسلحه دي چې دغه شان دواړو علاقو کې چې کوم سکیورټي حالات دي هغه خکړل شي، او خلک چې کوم دي هغه ویرا تر چې کوم ده هغه تنه ختم کړل شي، او دغه شان پولیس او رینجر چې کوم مشترکه گشت دا وخت کې لګا دي. نو دا غینه هم په خلکو کې د تحفظ احساس پیدا شوی دی. خو بیا هم دوانو خارونو چې کوم پولیس چارواکي دي هغه له هم په دې لړ کې خپل رول ادا کول پکار دي. نه علاوه چودری نثار دا خبره هم وکړه چې د تحریک انصاف لانګ مارچ صورت کې چې کوم ممکنه حکمت عملی چې کومه خاص کر اسلام آباد د پاره او د شان پنڈی د پاره د اغه د پاره هم د سکیورټي په حواله باندې خبري اترې وشولې ک عمران خان چې دا قسمه لانګ مارچ کین د اغه د پاره سکیورټي څه صورت حالات چې کومي اغه جوړ کړل شي چې خدای مکه په دغه وخت کې هم څه بد په خره مخه ته نشي.
صحیح ډیر مننه احمد الله د تفصيلاتونه. اردوونکو د پاکستان فوج مطبوعاتي څنګه اس پی آر ادا کوي چې په شمالي وزیرستان کې د روانو فوجي عملیاتو په ترڅ کې پرون په هوایي بمباری کې 14 وسلوال وژل دي. د اس پی آر لخوا خبر شوی بیان کې ویل شوی چې په عملیاتو کې 3 وسلوال نیولي او 2 نور خپل ځان الوزول دي. خو دغه ادا په اړه نه خو آزادو سرچینو او نه هم وسلوالو طالبانو څخه ویل دي. نو تفصيل د سیمه د مشال اړو خبريال عمر دراز وزیر راکوي.
د پاکستان فوج مطبوعاتي څنګه آی ایس پی آر تر مخه 13 ورځ شمالي وزیرستان کې په هوایی بریدونو کې 14 نور وسلوال وژلي او د دوی اوه مرکزونه یا پټنځایونه یې هم تباه کړي. د خبر پاڼې لمخه وسلوالو زنا مرکزونه یغه مهال بمبار کړي. کله چې شمالي وزیرستان میرلی کې وسلوالو په امنیتي پوستا باندې د راکټو توغندي ورشړلی ول. د دوی په وینا وژل شو وسلوالو کې زیاتره بهرني وسلوال دي او د دوی اسلحه ګولې بارود یې هم تباه کړي. آی ایس پی آر د وینا تر مخه شپږ موټر سایکل کې نصب کړی شوی ریموټ کنټرول بمونه، دوه دمکه خیزو موادو نه ډک ګاډي، یولس خودکش یا ځانمرګي بریدونو جکټې او زیات شمیر کې بارود او اسلحه یې هم په قبضه کې اخستې. عسکری ذرایع دعوه کوي چې بویا سیمه کې د یو ازبک وسلوال په شمول درې وسلوال یې نیولي او دوه ځانمرګي بریدګرو وروسته له هغې ځانونه الوزولي. کله چې امنیتي سرتیرو بویا سیمه کې د دوی ګیرچاپیره محاصره وکړه، د فوز مطبوعاتي څانګې تر مخه دوه د بارودونه ډک ګاډي د جنګي الوتکو په بریدونو کې دیګان سیمه کې تباه کړي. میران شاه کې موجود عسکری چارواکی وای میران شاه میرعلی کې زیاتره برخې په کنټرول کې اخستی او میران شاه د تاخیل سړک باندې مخ په وړاندې روان دي، خو د فوز دغه داوو په اړه وسلوالو طالبانو سره نه دی ویلي او سیمه ته د میډیا او خبریالانو په تګ بندیز له وجې د دغو داوو پوره سپیناوی مخې ته نه راځي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
اوریدونکو تاسو د مشال رادیو خبرونې ته غوږی. تاسو رپورټ بل په لور راګرځومه. د پاکستان د قبایلي سیمې شمالي وزیرستان کډوالو وایي چې حکومتي مرستې ورته ناکافي دي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک هم په وفاقي حکومت غږ کړی و چې نړیوالې او ملکي مرستندو ادارې دې مرستو ته پرېښودل شي، ځکه چې د شمالي وزیرستان کډوال هم بهرنیو مرستو ته اړتیا لري. دا چې په دې حالاتو کې نړیوالې مرستندوی ادارې په دې کار کې څه ستونزې لري او آیا له سیمې نه بې کوره شوي خلک هم نړیوالو مرستو ته ضرورت لري که څنګه، په دې موضوع د ملیحه امیرزاده دا رپورټ اورو.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د جولای په 11مه نیټه په وزیر اعلی هاوس پیښور کې پر وفاقي حکومت غږ کړی چې نړیوالو او ملکي مرستندوی ادارو ته د شمالي وزیرستان له کډوالو سره د مرستې اجازه ورکړل شي.
انټرنیشنل این جی اوز کو اجازه دی جائے کیونکہ ہمیں ضرورت ہے.
نړیوالو مرستندوی ادارو ته اجازه ورکول پکار دی، ولې چې مونږ ته ضرورت دی او دا کډوال به واپس هم خپل سیمو ته لیږدول غواړي. د دوی کار به په لس شل یا دیرش ارب روپو ونه چلیږي او دوی له د سلو نواخله تر 200 ارب روپو پورې د مرستې ضرورت دی.
په قبایلي سیمو کې د قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې ایف ټی ایم ای د شمیر تر مخه د روان کال د جون د میاشتې پر 15مه نیټه په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د شروع شوو پوځي عملیاتو له امله خواوشا نه هلکه کورنۍ بې کوره شوې دي. د بشري حقونو د سار نړیوالې ادارې هیومن رایټس واچ هم دغه ناورین ته په کتلو سره پر حکومت غږ کړی چې باید د زرګونو کسانو د صحت او نور بنیادي ضرورتونه پوره کړي. دا په داسې حال کې ده چې وفاقي حکومت څو ورځې مخکې ویلي چې دوی نړیوالو مرستو ته ضرورت نه لري. دا چې نړیوالې مرستندویه ادارې دا وخت د شمالي وزیرستان له متاثرینو سره د مرستې په برخه کې څه مشکلات لري، د پاکستان هیومانیټیرین نتورک مرکزي نماینده ایمل خټک وایي.
پی ڈی ایم ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتارٹی پروسا وزا کڑی رہ چی آگے مطابق واڑی این جی او واڑی چاہ ڈاکو کے چارو کی نو آگا دپار آگا فورما بٹا کئی ہوگا این او سی علی ملکی تنظیموں پر این او سی لگسان دے خدا خارجی تنظیموں پر الگ مشکل حکوم سطح والے سے داخل بے کو رشیوی دی نو آگے دپارا پکار خدا ہوا چی حکومت مناسب منصوبہ بندی کرے ہوئے متاثفانہ انتظامات نہ نش برابر دی سره انتظامات ته چې موږ ګورو نو یو فتشه پیدا کیږي چې حکومت ته جو کنه دي چې دې خلکو هغه رنګ خصبانه او کیسه نه پکا ده. نو ضروري خبره چې حکومت به مخکې وروسته دې ته مجبوري کی چې هغه بارني ادارو ته ملکی ادارو ته مرستې د پالره وکړي.
د وزیرستان د کډوالو لپاره د وزیرستان متاثرین په نوم د جوړې شوې کمی کمیټې صدر نثار علي خان وای د حکومت لخوا دوی سره کېدونکې مرستې ناکافي او غیر منظم دي، نو ځکه دوی بهرني امداد ته هم ضرورت لري.
مرستې
دا وزیرستان متاثرین کمیټي مقصد د بے کورشو لپاره راغلی مرستې پر ځای لګول او د دوی د ستونزو هوارولو کې مرسته کول دي. د یادې کمیټې غړي او نوښتګر دیدار د کډوالو مشکلات له بیانولو سره له حکومت نه مطالبه کوي چې بارني امداد ته د اجازه ورکړل شي.
کوم دې ته د غاجو شوی دي د رسن د ورکول ولا زین پینډنه کوم دي یا نغد کوم د ورکول کیږي هغه د دومره مشکلات ته نړیواله مرستې بند کړې دي. نړیوال څه د هات نه ضد ضرورت دي ځکه چې د کټو بانو کې کوم خل پروت دي د بغیر د سر مدر وتل کوم 12000 روپۍ دوی ته نه مول وی چې دا ورکو هغه شته نه روپۍ کوم څه دا هم بنيو کې د نړیواله مرستې د خل ته کوم جوړان دي کوم ډونر رسوب سرکار کوي هغه ته اجازه
په دې اړه د وفاقي حکومت دریز معلومولو لپاره مو د متعلقه چارواکو سره د رابطې کوشش وکړ خو کامیاب پکې نشو. لا په داسې حال کې ده چې د شمالي وزیرستان د کډوالو لپاره په فاربنو بکاخیلو کې یو کیمپ جوړ دی. خو د شمالي وزیرستان زیاتره کډوالو په بنو او یا په خیبر پښتونخوا کې د خپلو خپلوانو کره پناه اخیستې ده.
ملي امیرزاده وجه تاسو رپورټ وړاندې کول. اوریدونکو په خیبر پښتونخوا کې کوي خو د لوډ شیډنګ دی نو بل خوا درجه حرارت هم ډیر زیات شوی دی، ګرمي زیاته شوې ده او لوډ شیډنګ هم زیات دی. په دې حال کې د خیبر پښتونخوا حکومت احتجاجي ناستې د لاریون اعلان هم کړی دی. نور تفصیل اخلو د پیښوره د مشال رادیو خبریال شبیر احمد جان نه چې دا وخت ما سره د ټلیفون په کرخه دی. شبیر احمد جان ستړي مې شي سهار مو په خیر. لومړی دا وایي چې په پیښور کې او په نورو سیمو کې د لوډ شیډنګ څه صورت حال دی؟ کوي خو ګرمي ده بالکل لوډ شیډنګ هم دی کنه؟
بالکل بولیا ډیر امن تاسو ټول روزونکو هم سهار په خیر. څنګه تاسو سپتره چې روزه هم شروع شوې ده او پښتو په کوم په دا شان د موږ په بخښي ګرمي ډیره زیات سیوا شوې ده. په دې پتا سوم چې خیبر په کوم په کلیوالې سیمې دي او کا خارې دي او په کوم څه کې په کلیوالې سیمو کې دا تل سنا شلو غنټو پورې دا وخت لوډ شیډنګ دی او په هر یو خار کې روزانه په بنیاد باندې احتجاجي مظاهره کیږي. د دین علاوه د کوم د دې خیبر په څو سیمو کې خلک دي وی هم دغه وی چر د روزي راتونه مخکې مرکزی حکومت دغه لو څلو چر پر جماعت او کشمیر ټیم کې وا لوټړ نه دیږي خواله او هم د روزي مات وخت په خاص او د کشمیري وخت په بالکل بجلی هم نه وی او لوټړ نه کیږي. نو دې دغه وخت نه کړل د صبحي حکومت او مرکزی حکومت چې دې سره دې ادم چې سلوک کړی دی د روزي مات وخت او د کشمیري وخت دې سره دغه لوټړ نه کیږي ځکه چې ګرمي ډیره زیاته ده او روزه هم ده. جی ګولیا
ډیر مننه د تفصیلاتونه. اور دغه په دې موضوع کې پاتې کېږي د خبر پښتونخوا حکومت په صوبې کې د بجلی د کمښت په ترڅ کې د وابډي محکمې پر ضد د جولای 14 نیټه د احتجاجي لاریون اعلان کړی دی چې نور تفصیل لپاره خبره د مشال رادیو خبريال غلام غوسره کوي.
د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلي دي چې د جولای په 14 نیټه به د وابډي په ضد احتجاج ترسره کوي. د لړکی د خیالي پورس په پیښور کې له خبري اعلان سره په خبرو اترو کې د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وویل
عوام کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ جو لوڈ شیڈنگ سے تنگ ہے اگر آپ بھی لوڈ شیڈنگ سے تنگ ہے ہمارا ساتھ.
اولس ته هم دعوت ورکوم چې څوک د لوډ شیډنګ نه تنګ وي هغه د هم زموږ سره ملګری شي. مونږ به د دوی په ضد احتجاجي لاریون ترسره کوو او د دوی سره به د بجلی د کمی په لړ کې خبره کوو.
پر وان پر اون سے بات بھی کریں گے.
خو بل خواته کارپوها خادم حسین وایي چې د بجلی د کمی په لړ کې د صوبایي حکومت احتجاج کول یو آئینی او قانوني ګام نه دی او پکار ده د بجلی د کمی په لړ کې د پښتونخوا حکومت آئینی لار خپل کړی او د مشترکه مفادات کونسل چیرمن ته د لړ کې خط ولیکي.
او یو منتخب حکومت چې کلا احتجاج کو دا نه داسې پته لګي چې هغه آئینی لار نه استعمالي غیر آئینی لار استعمالي او غیر آئینی لار استعمالول د هغه آئین لاندې حکومت کې ناشتا او بیا غیر آئینی لار استعمال دا یو ډېر لوی تضاد دی. آئینی طریقه را ده چې دی کونسل آف کامن انټرسٹ چیئرمین ته خط لیکي باندې میٹنگ کال کی پای باندې یو هفته کې دوه هفتو کې میٹنگ کې دی شي بیا پای باندې دی د ټول جماعتونو په خبر پښتونخوا کې کانفرنس راوړي شي.
او خبريال او ټي وي انکر پرسن ریاض داوودزی وایي چې د احتجاج د لاري د مرکز او صوبې ترمنځ د بجلی او وابډي مسله نشي حل کېدلې او پکار ده په مرکز کې د پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی ممبران دا ستونزه راپور تکړي.
دا
زخ فلا فکر نکوما چه احتجاج دری دا پارا پدیزی که پکار دے احتجاج خدا دے پکار دے چه دی دیر شو نزیاد تنان تو کامی سملے کی دی چال تبا کیدا دا غد پور تکی چه بھئی منسر ربی جلے پا مت کے زیادے کی گی احتجاج دی حق تے او دی دیو کی خب احتجاج دا مسئلہ سر تن رسی گی
دا یادونی وړ ده چې د دین اوراندی د اوبو او بجلی د وزیر مملکت عابد شیرعلی لخوا په پښتونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف د یو شمیر ام پی ایګانو په حلقو کې د بجلی د غلا تورونه لګول شوې دي او د خیبر پښتونخوا د موجوده حکومت او د پښتونخوا د تیرو حکومتونو د دریز دی چې پښتونخوا صوبه د خپل ضرورت نه زیاته بجلی پیدا کوي او په کار ده د لوډ شیډنګ په لړ کې مرکز د پښتونخوا سره رعایت وکړي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو وخت شوې ده د سهار 9:00 فرخنده اسد نه د خبرونو لنډیز اور.
د افغانستان د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د 8 میلیونو رایو سیړنې باندې په کابل کې د نړیوالو د سارنې لاندې پیلېږي. نړیوال سلساتي ځواکونه به د کابل بهر د رایو صندوقونه راوړي او دغه عمل به د نړیوالو سارونکو تر سیړنې لاندې ترسره کیږي. پاکستان یو ځل بیا له افغانستانه غوښتي چې خپل خاوره دې د پاکستان پر ضد کارولو ته نه پرېږدي. وسلوالو د خالی په شپه په باجوړ ایجنسۍ کې د عسکرو پر یوې امنیتي پوستې په برید کې د پوځ د یو افسر په ګډون درې عسکر وجلی دي او درې نور جوبل شوي دي. د پاکستان د پوځ مطبوعاتي څانګه وایي په شمالي وزیرستان په پرونیو بمباریو کې 43 وسلوال وجلي. د آی اس پی آر مشر میجر جنرال آسم باجوا وایي په دغه بمباری کې د وسلوالو اوبو پټنځایونه هم تباه کړل شوي دي. بلخوا د آزادو سرچینو لخوا د پوځ د دغه دعوه په اړه څه تصدیق نه دی شوی. د خیبر پښتونخوا حکومت په صوبه کې د بجلی په کموالي د وابړې د محکمې خلاف د جولای په 14 نیټه احتجاجي لاریون اعلان کړی دی. دغه احتجاجي لاریون مشري به د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک کوي. ټاکل شوی ده د عراق پارلمان باندې د جولای په 14 نیټه د نوي حکومت پر جوړولو غونډه وکړي. سپینه ماڼۍ وایي د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن پرون د خالی پورز د کوردستان د ولسمشر مسعود برزانی سره د نوي حکومت جوړولو پر ضرورت خبرې وکړي. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن د یوکرین ولسمشر پیترو پوروشنکو ته د دغه هیواد په مشرقي سیمو کې د خلکو پر وژنو خفګان ښودلی. تیره ورځ په ډونیس کې چیرته چې روس پلوه بلتون غوښتون کې موجود دي په ډزو کې 4 کسان وژل شوي دي. او نن با په برازیل کې د فوټبال د نړیوال کپ فائنل د جرمنی او ارجنټاین ترمنځ کیږي. ته نړۍ یو شمیر مشران هم د دغه لوبې د کتلو لپاره برازیل ته تللي.
فرخنده صد وچې د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کولو. اوریدونکو اوس په زو اسلام آباد ته چرته چې د مشال رادیو خبريال د پاکستان مقامی ورسپانو ته کتنه کړی دا نو راځي چې دریاز مساخیل نن د پاکستان د مقامی ورسپانو غټکی باور.
نن د پاکستان بازي ورسپانو خپل ادارې د پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په سرګندونو لیکلی دي چې د جمعې په ورځ کراچۍ کې یوې خبری غونډې ته د وینا په وخت نوموړی وي مشرف ته د محفوظ لارې ورکولو لپاره د استبلیشمنت سره مذاکرات شوي وو او د هغې په وجا پرویز مشرف د صدارت نه مستعفی شو او دغه مذاکراتو کې د مسلم لیگ نون مشروالي هم اعتماد کې اغستې شوی وه او دا هر څه د هغوی په رضا شوي وو. اداریه وایي چې د دې په جواب کې د مسلم لیگ نون صوبایي او مرکزي وزیران میدان ته راغلل. د خبرتیا خبرونه وفاقی وزیر وای کدا سه سډیل شوی وی نو هغه با پیپلز ګوند کړی وی او مسلم لیگ نون پکې حصہ دار نه دی. دا شندر ریلوی وزیر خواجه صادق رفیق وای د پرویز مشرف په ضد مقدمه د عدالت په حکم شروع کړی شوی دا او عدالت به د هغه د مستقبل فیصله کوي. د ته خبره عدلیه آزاد ده او په خپل یوسف رضا ګیلانی او راجا پرویز اشرف د وزیر اعظم په حیث عدالتونو ته بلل شوی دی. اداریا خره کلی کی چې یوسف رضا ګیلانی خپل خبرو کې کوم انکشافات کړی دي هغه یقینا د اندېخنې وړ دي او چې هغه ویلی د پرویز مشرف په معاملہ د استبلیشمنت او حکومت ترمنځ اختلافات پیدا شوی دي نو ظاهر خبره ده چې دا اختلافات به د ملک او جمهوریت لپاره خطرناک وي. په کار ده چې داسې لار خپل کړی شي چې ورسره ملک د خطرو او چیلنجونو نه روزي. او د دې ترڅنګ مشرق ورسپانه خپل اداري کې وایي چې شمالي وزیرستان کې د روان پوځي اپریشن لوجه د پیښور په جیل د حملې یره سیوا شوې ده او هغه ځکه چې دلته د ډاکټر شکیل افریدی په ګډون بازي حساس کې دیان موجود دي دی د کوم د حوالګي لپاره چې صوبائی حکومت دولس دلا وفاق ته خط الیکو خو وفاقی حکومت په دې سترګه پټې کړې دي. اداریه وایي چې هر څوک د بنو او ډیرو جیل حمله رستو د پیښور هریپور او ډیر اسماعیل خان په سنټرل جیلونو سکیورټی سخت کړې شوې ده او د حمله گنجائش د نش برابر دی، خو بیا هم صوبائی حکومت دا خطر له پامه نشويستې. اداریه د پیښور جیل د سکیورټی په حواله لیکي چې یو خدا ډیر په محفوظه علاقه کې دی، بل د جیل سره خوښه لوړ ودانو باندې ماهر نشانه باز کینول شوې دي. د دینه علاوه د ماخام سره سم د جیل مخې ته تیریدونکو سړک د ټریفیک لپاره بند کړی شي او ورسره ورسره د جیل نه غیر چاپیرا پاخه دیوالونه ولاړ دي، خو بیا هم د ډیر احتیاط ضرورت دی. اداري اخره کې وایي چې څومره خرچا صوبائی حکومت د پیښور جیل په سکیورټی کوي، کدا حساس قیدیان مرکزی حکومت خپل ولکه کې واغستل نو د صوبائی حکومت دغه خرچه به په بل ځای کې پکار راشي. بلدا چې د سړک بندېدو په وجه عام خلکو ته کم تکلیف وي، نو کدا قیدیان نه وي نو دغه خلک به هم د تکلیف نه بچ شي. نو خو دا وي چې مرکزی حکومت د صوبائی حکومت په درخواست غور وکړي او حساس قیدیان بل ځای ته منتقل کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اردن کوس نړیوال مطبوعاتو ته کتنه کوو. فرایډی ټایمز مجلې د پاکستان د ستراتیژیکي ژورتیا په پالیسۍ کې د بدلون په اړه مقاله خبر کړي. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼې د افغانستان د انتخاباتو په اړه د امریکا د امیدونو په اړه لیکنه خبره کړي. د دوه مقالو غټي کې درته زما همکار انیس اجمل وړاندې کوي.
فرایډی ټایمز مجله په یو مقاله کې لیکي چې یو خو پاکستان له ډیرو بحرانونو سره مخ دی، نو بلې خواته د نړۍ په نظر کې یو تنگ نظر او د واک ترلاسه کولو وږی هیواد په توګه کتل کیږي. مقاله زیاتوي چې دا تنزیه خبره ده، خو تماتې هم کیږي چې پوځي اسټبلیشمنت دا خوب لیدلو چې په افغانستان کې به د خپلو پوځي ګټو لپاره نور کسانو کاروي. مقاله لیکي چې دا یوه ویرونکې خبره ده چې هم دغه پالل شوي ډلې د پاکستان پر ضد شي، او که چېرې بیا په واک کې دغه ډلې راغلي نو د خپل چتر لاندې به ټول پاکستاني وسله والی ډلې راغونډې کړي او د نویمې لسیزې تیارو ته به یې بوزي. مقاله زیاتوي په افغانستان کې د ستراتیژیکې ژورتیا پالیسي به داسې شي لکه یو کس چې د خپل ځان لپاره په خپله قبر کني. د دې له وجې پاکستان په ټولنیز او اقتصادي توګه کمزورې شوی او په سیاسي توګه تقسیم شوی دی. د لیکوال په وینا غیر ریاستي عناصر سره اړیکې لرل لوی او خطرناکه تېروتنه ده، ځکه چې د دې نتیجې د هیواد هم آهنګې او امنیت لپاره لوی چیلنجونه ولاړوي. پاکستان به هم دا خبره یقیني کوي چې بغیر له توپیره د ټولو غیر ریاستي عناصرو پر ضد کاروایی وکړي، نو د دې مطلب بداوي چې پالیسي بدله کړي. بلخوا نیویارک ټایمز رسپانه لیکي چې د اوباما انتظامیه هیله څرګندوله چې د کلونو راهیسې له افغان ولسمشر حامد کرزي نه د مایوسۍ او په هیواد کې د کامیابو انتخاباتو وروسته به یو داسې مشر واک ته ورسیږي چې هیواد مستحکم کړي او په دغه هیواد کې امریکایي سرتیرو ته د روان کال وروسته هم د پاتې کېدو اجازه ورکړي. خو د رسپانې په خبره د افغانستان صدارتي انتخاباتو د دویمې مرحلې نږدې یوه میاشت پوره شوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په بیړه د جمعې پر ورځ د کابل سفر وکړ. د دې سفر مقصد په انتخاباتو کې د پراخو درغلیو پر سر راپورته شوی بحران ختمول و. رسپانه لیکي چې دې کار د افغانستان کمزوري حکومت د ماتولو له ګواښ سره مخامخ کړو. دا په داسې حال کې ده چې امریکایي ځواکونه د کال تر پای له افغانستانه وځي. رسپانه لیکي دا یو نظر دی چې عبدالله عبدالله چې ورسره د پخواني جنگ سلارانو مرسته ترلاسه ده کېدای شي چې په واک قبضه وکړي. د دې په غبرګون کې امریکایي او اروپایي چارواکو دړکه ورکړې وه، که چېرې بحران په پرامنه توګه حل نه کړل شو نو امداد به پې بند کړي. رسپانه لیکي چې امریکایي چارواکو د تېرې جمعې پر ورځ ویلي وو چې په دې حالاتو کې یوې غاړې ته ودرېدل ډېر خطرناک دي، ځکه چې د دې هېواد ودانولو لپاره یې اربونه ډالره خرچ کړي دي او د دفاع لپاره یې د زرګونو ځواکونو قرباني ورکړې ده. رسپانه لیکي چې د افغانستان پخواني او موجوده چارواکي په دې خبره سلا شوي دي او ټینګار کوي چې د مسالې حل اوس هم ممکنه ده، خو وخت په تېرېدو دی.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي.
هر دونکو تاسو لپاره یو نړیوال موضوع هم لرو. اروپای ټولنې د اوکراین په ختیس کې د روس په لوا بیلتون غوښتونکو یو شمیر نور مشران هم په تور لیست کې پر ځای کړی دي او پر هغوی بندیزونه لګولي. روسیې د اروپای ټولنې دا اقدام غندلی او ویلي دي دا ډول اقدامات د اوکراین په ختیس کې د شخړو په هواری کې مرسته نه کوي. اجمل ان په دې اړه نور تفصیل دروي.
اروپای ټولنې د اوکراین په ختیس کې د خپل سرو جمهوریتونو د بیلتون غوښتونکو یو لس چارواکي په هغه لیست کې راوستي دي چې پر سفرونو یې بندیز لګیدلې او شتمنۍ هم کنګل کیږي. اروپای ټولنې د دې اونۍ په پایل کې پر دې بندیزونو موافقه کړې وه، خو د دې کسانو نومونه پرون په ډاګه شول. په نوو نمونو کې یو څلوېښت کلن سیاسي سلاحکار الکساندر بروادی دی چې له مسکو څخه دی او د روسیې یو تبه چې خپل ځان د ډونیتسک د خلکو د جمهوریت صدراعظم بولي شامل دی. د لوهانسک یو شمیر بلتون غوښتونکي مشان هم په دې فهرست کې لیدل کیږي. تر اوسه پورې اروپایي ټولنې د اوکراین د مځکنۍ بشپړتیا ته د ګواښ په خاطر په دواویا کسانو او دوو ادارو بندیزونه لګولي. د اروپایي ټولنې رسمي مجلې ویلي هغه بندیزونه چې د دې اونۍ په پیل کې پرې د دې ټولنې استازو موافقه کړې د جولای له 12 نیټې څخه عملي کیږي. روسیې د اروپایي ټولنې دا بندیزونه غندلي. په بروکسل کې په اروپایي ټولنه کې د روسیې استازي ولادیمیر شیزوف ویلي په تور لیست کې د بلتون غوښتونکو مشانو شاملول د اوکراین په ختیځ کې روان کړکیچ له هواري سره مرسته نشي کولای.
زما کور زما کلی د پښتنو کلیوال ژوند سستونځ لري.
زمونږ کورونه وران شول، حکومت وران کړل.
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي. هغلمار په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کتار کتار.
د شپې د رباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنه؟ دا او نور د مشال ریډیو خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهره.
اوریدونکو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی څنګه تاسو ویلو چې په خبرونه کې تاسو لپاره سندري هم لرو. د هارون بادشاہ دا یو سندره اورو چې ولس جانان کا او بیا به خبرو پټونو ته دوام ورکو.
ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش. ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش. کلک پخ پلازم کا ودری دے اسمان بش. کلک پخ پلازم کا ودری دے اسمان بش. ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش. ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش. جانان جانان janan 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 پشور کی زنی زنی آواز سنا اورا کناس کے پاوس ایک پاسے دے روان بشش. تنہائی کی وی بے درا بے دیا رسنے بزلوں کور کلی لراشا نو ودان بشش. ستوری خالونا پتن دوکڑا دا وطن دا خلو. ستوری خالونا پتن دوکڑا دا وطن دا خلو. کری دن شی پٹول چراغان بش. کری دن شی پٹول چراغان بش. ولس جانان کنو د ٹولو لس جانان بش. ولس جانان کنو د ٹولو لس جانان بش. جانان 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 جانان. سوری نپخ پلو سرو غرمو کی خی. دلتا بڈیر گرانیک حلتا شوی ازام بشی. دخ پل پر ہر درد سرو گلو نجباز دکا. دخ پل گل بشد گل دا خاندان بشی. دات لخ پلا نم دمرا لری ولی تختی. دات لخ پلا نم دمرا لری ولی تختی. بس خوک
خزان تا دی افغان ویل افغان بشی بس خو خزان تا دی افغان ویل افغان بشی ولس جانان کنو د طول ولس جانان بشی ولس جانان کنو د طول ولس جانان بشی جانان 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 جانان
قدرمن اوریدونکو د هرن واچا بغه کې مو دا خوندبر سندره واورده چې ولس جانان کو ساسي پام بیا پر پټون د رپورټونو په لور راګرځو د خبر ایجنسی د باړې سوداګران وایي چې د پخوا پرتله اوس د امنیت وزه خشبې ده او حکومت له پکار ده چې د باړې بازار خلاص کړي دوی وایي چې د فوجي عملیات او کرفیو له وجې په زرګونو دکانونه د تیرو 15 کلونو راهیسې تړلې پراته دي او د لوی تاوانونو سره مخامخ شول د باړي خلک غوښتنه کوي چې دوی ته د په باړه کې د روزګار خلاصولو موقع ورکړل شي په دې اړه نور تفصیل د سیمینه د مشال اړو خبريال فرهاد شینواري راکوي
د خیبر جنسې د باړي خلک وای چې د دوی بازارونه د پوزي عملیاتو بدمنې لامل د 35 کالو رئیسې بند پراته دي چې لامل د دوی روزګار په مکمل توګه ختم شوی دی دوی وای چې دلته د تیر وخت په پرتله اوس حالات ښه شوی دي او امنیتي ځواکونو لخوا ورته د علم ګدر لوی لار هم خلاص کړی شوی ده نو حکومت لپاره دی چې د دوی بازارونه د هم اوس خلاص کړي د باړي د تاجر یو نیو مشر سید از وزیر مشال ریډیو ثوای چې د تیر وګدې مودې رئیس دوی د ورځې په حساب د ډیر لوی تاوان سره مخامخ دي
یکم ستمبر 2009 باندې چې کوم د اپریشن شروع کېدو او بڑا بازار باندې نو تقریبا دینه مخکې مو سروې کړی لز زره نه زیات دکانونه دلته بند شوې دي او په دې لز زره دکانو کې تقریبا نو یو نیم کروڑ 2 کروڑ روپۍ روزانه حساب سره مو سروې کړی دا چې هغه باندې مو تاوان روان دی سره مو حکومت غا کو چې مو ډیر وانو شو غمو شو ډیر طوفانو شو حکومت نو وسن سوال کوي چې کوم ته د کاروباري ماحول خما ماحول راکی او موږ سره لګ ډیره حکومت مرسته وکي نو ان شاء الله تعالی موږ کاروبار به بیا په دغه سی روان شي
او د باړي او بلتن عبدالرحمن په دې اړه وای
موږ د حکومت نه چې کوم دی او د مطالبه کوو چې ها دوکانونه ها شاپونه ها بازارونه دوباره کولو کړی شي او خلکو کوم ستوند سره مخ تي کوم خلکو کړي کړي کوستلې په هاور کې کړيارو باندې خپل کورونه نیولې دي او یا کوم خلکو دلته کاروبار ته بشوي دوکانونه ته بشوي یا کلی وران شي دي په کار دی حکومت چې وینا معاوضه ورکي او هغه بیا چې کوم د خپل خلکو خپل کورونه دا بیا پرځي شي واپس راشي خپل کورونه ته
د باړي اسسټنٹ پولیټیکل ایجنټ ناصر خان هم دا منی چې اوس دلته د امنیت وضع خشوي ده او لار خلاصول او خلکو سره نرمی کړل د خای چې بازارونه به هم خلاص شي
کمه صورتحال چې په 2009 کې وو نو ان شاء الله دا غینا تر اوسه پورې ډیر زیات فرق راغلی دی کافی خلک په خپل هم تلی دی الته او ان شاء الله موږ امید لرو چې زر تر زر به دا دلته امن نشي د خلک خپل واپس کورونو ته لاړ شي الته لارې کولاو حل یا کرفیو کې ریلکسیشن راوستل یا د خلکو سره کلوز کوارډینیشن ساتل دا ټول د دې خبرو حصہ ده چې الټیمیټلی به دلته به ان شاء الله بازار هم کولا وی
یا د دې ویچ د خیبر جنسای په باړه سیمه کې د تیرې وګدې مودې رئیس د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات روان دي او د بدمنې لامل ترې په زرګونه خلکو خپل کړې هم وستلې دي خو په دې ورستیو کې پکې د امنیتي سرتیرو او وسلوالو ترمنځ کوم نختې نه دي شوي او ځنې بې کور شوي خلک هم ورته په خپل خوا خاصه نه شوي دي خو دوی وای چې دلته دی په مکمله توګه کرفیو او پوځي عملیات ختم کړای شي او د تیر په سیر دی باړه خلاص کړای شي فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی
هر درکو په پاکستان کې لډیر مدیر رئیسی سیاستوال پر یو بل اتورون لګوي او یو سیاسي ډله د بل سیاسي حکومت پر ضد احتجاجونه او ناستې کوي د پاکستان په موجوده حالاتو کې دغه احتجاجي ناستې په دغه هیواد کې جمهوریت ته څومره تاوان رسوي ل اسلام آباد د مشال لډیو خبريال سراج زهیر پرې دا رپورت لري
یو پلو د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د پاکستان مسلم لیگ نن په مشر نواز شریف ټکونه کوي چې اوټونه په درغلو غټلی باید چې الیکشن کمیشن یې پلټنی وکړي او دا چې دوی به د اگست په 14 نیټه اسلام آباد کې د حکومت پر ضد لانګ مارچ کوي نو بل پلو حکومتي ګوند وایي چې د عمران خان د درنو او احتجاجونو لګبله جمهوریت او پاکستان ته زیان رسی او د دې عمل له وجې د هم راتلونکو ټول ټاکنو کې ګټه نشي کولای د لړکی د اطلاع تو وفاقی وزیر پرویز رشید درسنو سره خبرو کې دیروستیو کی صدا سی ویلی وو
2019 کا انتخاب بھی آپ نہیں جیت سکیں گے
د کال 2019 انتخابات هم نشي ګټلی او زه دا داوه کوم زه غټه خبره نه کوم خو د عمران خان حرکتونو ته چې ګورم نو دا وایم چې د کال 2019 اوټونه هم دی نشي ګټلی او دې کې به هم د بدترین ماتې سره مخ کیږي خو ته بیا هم وې چې اوټونو کې ټګي شوې ده.
همدارنګ بهاولپور کې خپل جلسه کې عمران خان د حکومت پر ضد د لانګ مارچ اعلان کړی و.
14 اگست کو پاکستان کی جمہوریت کو بچانے کے لیے
14 اگست د پاکستان جمہوریت بچ کولو لپاره بعد پاکستان د ګوټ ګوټ نا لوی واړه ځوانان او بوډاګان او زنانا اسلام آباد ترازی او موږ به کم از کم 100,000 خلک راغونډو او د حکومت د درغلې په ضد به لانګ مارچ کوو.
کله چې مشال ریډیو د دوانو ګوندونو په یو بل د تورونو په حق لا د سیاسي چارو تزیه کار سلیم احمد نو پختل نو هغه وی چې د دینا نو لست ګټه تر لاسه کیږي او نه د ملک او جمهوریت ته نو موري زیاته کړه.
خبره دادا دا احتجاجی درمین دا خاص سیاستدانان او خاص مشران هغه د خپل مقصد دپاره گئی او د هغوی مقصد څه دی؟ د هغوی مقصد دا نظام چې دی دا راغورځول دي او ست سیاستدانان چې دي هغه د خپل کم قلتوب د وجنه کوي. نقصان چې دی نو هغه روان دی دې نظام ته. تاسو وګورئ په څه سیزونه چې په هغه په 4-5 کال کې ډېر ډیولپمنټ شو جمهوریت طرف ته هغه په واپس روان شو. د فوجي او جنرل چې دی نو هغه لګیا او ایم پی ایم ته ټلیفون کوي او د هغوی سره خبرې کوي او د هغوی سره
اسلام آباد کی خبریالانو سره خبرو کی ویلی دی چې 14 اگست آزادی ورځ ده باید چې عمران خان په دغه ورځ د درنو او لانګ مارچ نه ډډه وکړي. سیراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش
اور دنکو تاسی مشال ریڈیو خبرونی تا غوگی ڈان او رس پانا دا تحفظ پاکستان قانون پاڑا لکھنے کے وائی چھے سارون کی او دا بشری حقوقونو کارکون کی ڈلی دا دی قانون دا ناسم استعمال پاڑا اندیخنی لری دا قانون چھے دو کال پارا باوی دا تراغری خلاف گامونو برخه بلل کیږي. خو ورسپانه لیکي چې ریاست باید د تا پام وکړي چې د پر امن وګړو پر ضد دی د دې قانون ناجایز استعمال ونه شي. د مقالې نورغټ کې لملي حمیرزادان اور
ڈان رسپانه لیکي چې د جولای په 2 منیټه د پاکستان د قومي اسمبلی لخوا تر منظورې دلو وروسته بل اخر د تیرې جمعې په ورځ ولسمشر ممنون حسین تحفظ پاکستان بل لاسلیک کړ چې د قانون شکل واخستو. دغه قانون چې مخکې د صدارتي حکم په توګه وړاندې شوی د بشري حقوقو د ډیرو کارکونکو په فکر اوس یې هم ناسم استعمال کېدی شي. د رسپانې په خبره د پاکستان په شان هیواد کې چې حکومت یې د بنیادي حقوقو سرغړونې ته د پام د نه کولو لپاره یادېږي دا اندېښنې په ځای دي. خو بیا رسپانه دا یو غنیمت ګڼي چې دغه قانون به یوازې د 2 کالو لپاره وي. رسپانه زیاتوي دا بیا هم کتل دي چې ریاست څرنګه د دې قانون د ممکنه ناسم استعمال معامله سنبالوي. رسپانه لیکي ډېر سارون کې به له دې سره اتفاق کوي چې د پاکستان پروټیکشن اکټ مخکینی سخت کې لږ سر نرم شوي دي. د مثال په توګه د اپوزیشن د غوښتنو په رڼا کې په ریمانډ کې د مشکوک کس ته ساتلو وخت کم کړل شوی دی او یوازې په سپریم کورټ کې د اپیل کولو پر ځای په های کورټ کې هم د اپیل کولو حق ورکړل شوی دی. خو د دې بدلونونو باوجود د بشري حقوقو لپاره کارکونکي ډلې لکه هیومن رائټس واچ وایي چې دغه قانون پر حکومت د تنقید د غلي کولو لپاره استعمالېدای شي. بلخوا د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن یاد قانون ډېر سخت بلل دي. رسپانه لیکي دا د ریاست او پتیرا د امنیتي اسټابلیشمنت ذمہواری جوړیږي چې دا ثابت کړي چې یاد قانون به د ترهګری د مخنیوي په نوم بنیادي حقوقونه نه ترخپو کوي او نه به پر امن وګړي تنګوي، ځکه چې دا تر سترګو شوې دي چې دا ترهګری خلاف قوانین سرنګه ناروا استعمال شوې دي. د مثال په توګه په هند کې ډان رسپانه لیکي په یاد قانون کې د اندېښنې وړ خبره د مشکوک کس ذمہواری ده چې ځان بېګنا ثابت کړي. له دې سربېره امنیتي ادارې د نیول شوو کسانو په حق له معلومات ځان ته محدود ساتلی شي. رسپانه لیکي دا ویل شوی دی چې په غیر معمولي حالاتو کې غیر معمولي ګامونه ضروری وي. خو دا رسپانه په خبره پدې کې باید د بنیادی حقوقو احترام وشي او موجوده نظام کې بدلون راوستل شي.
مشال رادیو د جمهوریت ارزښتونو پالون کې
اوریدونکو د خبرونو خبري رپورت ساسي پام راګرځوم. د فوټبال نړیوال اتل ولې فائنل لوبا نن د برازیل په پلازمینه ریو ډی جنیرو کې کیږي. دا لوبا به د جرمني او د ارجنټینا ترمنځ کیږي. د نورو سیمو په سیر بلوچستان کې هم یو شمېر پښتانه ځوانان دې ته انتظار دي دوی کې ځینې د جرمني او ځینې بیا د ارجنټینا پلوي کوي. بل اړخ ته د فوټبال غنو مینوالو د بجلی د لوډ شډینګ مقابله کول لپاره هم خپل خپل انتظامات کړي دي. په دې اړه نور تفصیل له سیمینه د مشال لړی خبريال نیاز مساخیل راکوي.
د سیمې اوسیدونکو خیر الدین په خبره د بلوچستان پښتانه ځوانان روان فوټبال ورلد کپ سره ډیره مینه ښودلې ده او دوی په شدت سره اوس د پایلوبي یا فائنل په انتظار دي.
که په اورال پاکستان کې موږ وګورو زموږ بلوچستان سي دی مطلب د خاص کار پښتنو پر سیمه باندې ډیر مطلب په شو کې ګور یعنی کزه د افتوان تر سهاره پور د خلک د روډو کې ټیوی نه راستلی یاران دوستان الکان ورته ناسي نه که په د فیټک سیستم هغه کې ورته ګور بیا خپل مطلب شرطونه پر لګي ډیر شو کې او ایون کزه د افتوان دون شو کې سي په کوم ورځ میچ نه په هغه ورځ دی مخستان چندې په دروازه کې ایون په دروازه کې د مخستان ټین خپل میچونه کوي او لایټونه لګولي د غای لګولي پاک مطلب د خپل میچونه کوي تورنمنټونه شروع کړي افشار راشکاش او ډیر زیات مینه ورته لري.
خیر الدین فکر کوي چې جرمني به ورلد کپ وګټي ځکه چې
جرمني سي دی هغه په فیورټ ټیم کې راځي نه یو خو دا شې ویلې سن چې درې واره غټلې دی ورلد کپ ګر چې د میسی او دغه مطلب څه شپ لران خو د جرمني کم دا ټیم پوزیشن دی ډیفنس او فارورډس کم د دغه الکان دی مطلب لکه مولر دی کلوز لی دی او دغه ډیر ښه پرفارمنس روان دی الان کې وس برازیل سره د دې میچ وي دا بالکل دغه خبره ده مطلب و ګول جرمني او برازیل تر کې نو ډیر غټ خبره.
یو بل ځوان عزیز الرحمن بیا په دې نظر دی چې د ورلد کپ ګټونکو به ارجنټینا وي.
زه به په خپل ارجنټاین حمایت کوم سټریم کې دا فرست ټایم راغلی دی ډیر ټایم بعد راغلی دی ورلد کپ ته نه باید دوی جوړ غټي ډیر خواري کارته دي مطلب اوس جرمني او داغه یو نوم پروت دی لیکن دا سی کم کمزور ملک سره سی باید داغه اوس لاپ ځای خلګو کی ټول ټیم سره غټي ټیک دی یو ایکسپرت لري لیکن کم یې نه لري نو باید هغه پکشي دینن ځان را رسولې دی هغه کوم یو مقام جوړوي.
عزیز الرحمن زیاتوي د پایلوبي پر موقع د بجلی لوډ شیډینګ لستونز سره د مقابلې لپاره دوی خپل شخصي انتظامات کړی دي.
لوډ شیډینګ خو د ارشه ته لپاره مسله جوړ کړی دی په میچ په اړه کوم لوډ شیډینګ ډیر مسله جوړ کړی دی غریبان خلګي مطلب دغه یو میچ شو کلری او ټیم وته ناشتي نو هغه بس بجلی پر لار سي بلګانو پریشان وي امر ځوانان خو خپل مدد اپ ته جنریټر یو پی اس داسې مختلف شانو پیدا کړی دی نو هغه لغز کار اخو یا میچ کوم شو کې نه لیکي بیا په مطلب سلور کال کې یو راځي دا میچ نو نه لیک نه سوي لیکواله.
په بلوچستان کې د فوټبال مینان وای د اتوار پښپا کې دونکو پایلو بیتا دوی ډیر په انتظار دي او هله د چ انتظار به په خوندور او دلچسپ لوبي پایته ورسیږي.
اردوونکو تاسو د مشال لړۍ خبرونه ته غوږیږئ. سلام پښتونخوا خبرونه یې خرشی بوتر رسیدلیو په اخر کې درته د شاکر زیب او د لیلا خان دا سندره اورو خو د مشال لړۍ خبرونه به دوام لري.